هنام گشتم.
افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د چنګاښ سرطان شپږمه د جون میاشتې 8مه. یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د پکتیکا او خوست د زلزله ځپلو د درملنې لپاره یې د شپږو روغتیایي مرکزونو ملاتړ کړی. دغه سازمان پرون د زلزله ځپلو د تداوي په اړه یو مفصل راپور خپور کړی. راپور کې راغلی چې د روغتیا نړیوال سازمان په همکاري په پکتیکا، خوست، پکتیا او غزنی ولایتونو کې شپږ روغتونونه فعال ساتل سوي او د ټپیانو او زیانمنو سویو درملنه کوي. راپور کې د زلزلې له کبله د ټپیانو شمیر 2909 تنه او د مړو بیا 1016 تنه شول سوی. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت وایي چې نن دوشنبه په افغانستان کې د ګزان یا پولیو ضد واکسین د کمپاین پنځم پړاو پیلېږي چې تر پنجشنبه دوام کوي. د پولیو له منځه وړلو د ملي مرکز مشر ولی شاه مومن وایي چې نږدې 10 میلیونه ماشومان به واکسین کړی شي.
گزان
یا پولیو له افغانستان او پاکستان پرته په نور نړۍ کې له منځه وړل سوی. طالبانو تر دې مخکې د افغانستان په څو ولایتونو کې د کور پر کور واکسین مخانی ولی و. د تکواندو په آسیایی لوب کې نن د افغانستان دوه لوبغاړي حکمت الله زین او رامش حسیني له خپلو سیالانو سره مخامخېږي. د جنوبی آسیا دغه مسابقې 15 ورځې مخکې پیل شوي او نن یې وروستۍ ده. د افغانستان د تکواندو فدراسیون د نشراتو مسؤول ذبیح الله شهزاد پر خپل فیسبوک لیکلي د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو تر دې دمه د آسیا له دې اتلولیزو سیالیو د ژیړو یا برونزو دوه میډالونه ګټلي. محسن رضایی او علی اکبر امیری د مبارزې په برخو کې دغه میډالونه ترلاسه کړي. ملګری ملتونه وایي د اوکراین جګړه شایي د مخدره موادو غیر قانوني تولید ته وده ورکړي، ځکه د تریاکو د بازار راتلونکی د بحران ځپلې افغانستان په برخلیک پورې اړه لري. د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د مبارزې لپاره د ملګری ملتونو ادارې نن دوشنبه په خپل کلني راپور کې ویلي د منځني ختیځ او جنوبي اسیا مخکنیو تجربو ثابته کړې چې جنګي ساحې شایي د جعلي مخدره موادو د تولید د عمده عامل په توګه عمل وکړي. راپور وایي د افغانستان وضعیت چې په 2021 نه د کال کې د نړۍ په سطحه د تریاکو 48% تولید کړي وو. د مخدره موادو د بازارونو پر تحولاتو اغیز وکړي. طالبانو په وروستیو کې د مخدره موادو پر کښت او تولید بندیز اعلان کړ. د نړۍ د او لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی او ډله په بیوزلو هیوادونو کې د نړیوالو بنسټیزو پروګرامونو لپاره شاوخوا 600 میلیارد ډالر راټولوي. دوی پرون یک شنبه د چین د یو کمربند یوې لارې د پروژې په وړاندې د سیالۍ لپاره د دې لوی اندازې بسپنې راټولولو اعلان وکړ. جی و ډله چین تورنوي چې د اقتصادي پروګرامونو له لارې سیاسي اهداف لټوي او د کوربا هیوادونو په نسبت خپله ډیره ګټه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وویل چې د 600 میلیارد ډالرو له ډلې چې تر 2018 نه د کاله پورې راټولېږي 200 میلیارد ډالر امریکا او پاتې نور د جی و ډلې غړي ورکوي. د جنوبی افریقا پولیس د لشته لږه 60 کسانو مرموزه مړینه څېړي چې ډیری یې تنکي ځوانان دي. دغه کسان د ایست لندن ښار په یو مشهور بار کې دننه مړه وموندل سول. د پولیسو افسر تمبین کوسکي کینانا پرون ویلي لا ډیر وخت دی چې دغه کسانو د مړینې د علت په باب څه ویل سي. چارواکو ویلي چې د قربانیانو ډیری برخه هغه تنکي ځوانان و چې د عالی لیسې د پای ته رسولو خوشحالي لمانځله. چارواکو دا نه ده منلې چې دغه کسان دي په ټیل ماټیل کې مړې سوي وي، خو ویلي دي چې د عدلي طب تر څېړنو وروسته به معلومه سي چې دغه کسان مسموم کړای سوي وو که نه. په دې ساعته خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل هم اوریدلای شئ. د بشري حقوقو سازمانونو او ځینو کسانو په سرپل کې د طالبانو پر تازه خپلمنځي نشټو اندېښنه وشوده.
حالات ډیر خراب دي. د قومندان مهدی مجاهد درک نشته او د بلخاب اکثر خلکو خپل کورونه او منطقې پریخي او د غرونو په لمنو کې ژوند کوي.
د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال مؤسسې د پکتیکا د زلزله ځپلو ماشومانو په اړه اندېښنه ښولې. د سیمې یو اوسیدونکی
دا وایو که بچیان مو په دغه حالت کې پاتې شي تعلیم خو څه کوي، د ژوند سره خطر سره مخامخ دي.
د بشري حقوقو مدافع ډلې وایي د طالبانو لخوا په کابل کې له جوړېدونکو غونډې د مثبتو بدلونونو تمه نه لري. طالبان را روانه چهارشنبه د دوی په چکو د عالمانو یوه غونډه رابولي.
تعداد په اړه تر اوسه داسې مشخص نه شو ویلی چې څومره خلک به ګډون کوي، خو راځي به د ټولو ولایتونو.
د ملي ټلویزیون په اړه هم راپور خپروو چې خلک وایي طالبانو په یوه تبلیغاتي دستګاه بدله کړې. کندوز کې د خصوصي پانتونونو مسؤولان وایي د تیر حکومت له نسکورېدو وروسته د دوی د محصلانو شمیر 50% کم شوی. په بهرنیو مسایلو کې د جرمني صدر اعظم د اوکراین د ملاتړ لپاره د نړیوال یووالي پر اهمیت ټینګار وکړ. د خبرونې دویمه نیمایي کې درسي ساعت اونیزه پروګرام خپریږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخې ته. د سرپل په بلخاب کې د طالبانو د دفاع وزارت عملیاتو او نشوتو د بشري حقونو د سازمانونو او ځايي خلکو اندېښنې راپارولي. لڅ مدیر رئیس د طالبانو ځواکونه د ملا مهدي مجاهد په نوم له یو سیمه ییز قومندان سره چې له طالبانو ناراض دی په خپل منځي جګړو بوختي. بلخوا په غور ولایت کې طالبانو د مهدي د یو پلوي قومندان او څلورو کسانو د وژلو خبر ورکړي. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د بشری حقونو مدافعینو په بلخاب کې د طالبانو د تاوتریخوالي د راپورونو په اړه اندېښنه وښودله. د بشری حقونو د څار سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پټریشا ګاسمن په خپل ټوټر لیکلي چې له بلخاب څخه اندېښمنوونکي راپورونه وررسېدلي چې طالبانو د راپورونو په اساس په ولسوالۍ کې د وسلوال مقاومت په غچ کې 3 تنه بندیان اعدام کړي. د هغې په وینا طالبان باید دا ډول ټولو ډله ییزو مجازاتو او نورو جنګي جنایتونو مخه ونیسي او له خپلو ځواکونو سره حساب کتاب وکړي. اخوا په غور کې د طالبانو چارواکو په لال او سرجنګل ولسوالۍ کې د مولوي مهدي مجاهد د یو ملاتړي قومندان محمد مرادی د وژلو خبر ورکړی. په غور کې د طالبانو د لواء ویاند زبیر مبارز پرون ازادي راډیو ته وویل
در اثر درگیری شوی گذشته میان
غور په لال او سرجنګل کې د اسلامي امارت د ځواکونو او بغاوتګرو ترمنځ په نښته کې 8 کسانو ته مرګوب لا وختي. په دې ډله کې قومندان محمد مرادی او 4 کسان وژل شوي. مبارز زیاته کړه په دې نښته کې 1 طالب وژل شوی او 3 نور ټپیان دي. د سرپل په بلخاب کې له 2 ورځو راهیسې د طالبانو د 1000 کمی ناراضه قومندان او د حکومتي عسکرو ترمنځ جګړه روانه ده. مهدي مجاهد چې پخوا په بامیانو کې د طالبانو د استخباراتو مسؤول وو اوس د طالبانو په ضد وسله اخیستې او د سرپل په بلخاب کې چې د ده اصلي استوګنځای بلل کېږي جنگ کوي. په همدې حال کې طالبانو د شنبې په ورځ په بلخاب کې د پراخو عملیاتو اعلان کړی خو ځایي خلک د بلخاب وضعیت د اندېښنې وړ بولي. یو کس چې د موضوع د حساسیت له امله د خپل نوم له اخیستلو ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل حالات ډیر خراب دي. د قومندان مهدي مجاهد درک نشته او د بلخاب اکثر خلکو خپل کورونه او منطقې پریخي او د غرونو په لمنو کې ژوند کوي. په همدې حال کې د افغانستان د شیعه علماو د سرتاسري شورا یو کمیسیون د بلخاب په قضیه کې د جګړې په ښکېلو غاړو غږ کړی چې ملکي وګړو ته زیان ونه رسوي او د دې ولسوالۍ د خلکو ژوند او مال ته پام وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
له هلمند شاوخوا 8 ورځې مخکې 3 کارګران د احتجاج او پیغام رسولو په موخه کابل ته پلی روان سوي چې پرون غزنی ته ورسېدل. دوی وایي د دې کار څخه هدف د 1500 کارګرانو شکایت د طالبانو د حکومت لوړ پوړو چارواکو ته رسول دي. نور حال په دې راپور کې
3 تنه کارګر چې غواړي د بیروزګاره کسانو ژغ تر کابله ورسوي. دغه کسان د احتجاج او پیغام رسولو په مخه د افغانستان له سویلي ولایت هلمند څخه شاوخوا 8 ورځې وړاندې پلی روان سوي چې دا یکشنبه په ورځ غزنی ته راورسېدل. دوی وایي له بېکارۍ او بې وزلۍ سره د مبارزې په مخه یې دغه کار ته ملا تړلې تر څو د 1500 هلمندي ځوانانو د بې وزلۍ او بېکارۍ شکایتونه د طالبانو حکومت تر مرکزي چارواکو ورسوي. درویش مرادی د دغه 3 کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړي په غزنی کې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د طالبانو حکومت له لوړ پوړو چارواکو سره به ګوري تر څو په هلمند کې د ځوانانو د وزګارتیا ستونزې ورسره شریکي او د کاري زمینې برابرولو غوښتنه ورڅخه وکړي. هغه زیاتوي موږ یوه ټولنه جوړه کړې چې دا غړو شمیر یې 600 کسانو ته رسیږي او دغه ټولنه د بېوزلو د حق غوښتنه کوي. خلک په ډېر بد وضعیت کې له سهاره تر ماښامه په ډېرو کمو امتیازاتو مزدوري کوي. د طالبانو حکومت باید دغه کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. نوموړی وایي ځکه یې دغه کار ته ملا وتړله چې په کور کې د خوړو لپاره څه نه لري او ستونزې یې تر پخوا څو چنده ورځ تر بلې پسې زیاتېږي.
دا لارې چې موږ په لارې اچولې دي د 600 کسانو په استازیتوب موږ را روان شوي یو. موږ غواړو چې د ملا حسن اخوند سره ووینو یا ملا برادر اخوند سره ووینو، موږ سره همکاري وکړي او دا هیله هم لرو چې موږ دا په پښو حرکت مو کړی دي، دونه ستړیا مو ګاللې دي او زحمتونه مو ګاللې دي چې د دې خواڅخه موږ نا امیده وانستو انشاءالله.
درویش وای وړاندې تر دې چې پر پښو د کابل په لور روان سي، د طالبانو له ویان زبی الله مجاهد سره یې کتلی او هغه ورته د حال ډاډ ورکړی خو ګټه یې نه ده ورسولې. بل لور ته په غزنی کې یو شمیر کسان د دغه دریو تنو شراغ راست را وتلی وو او د دوی د دغه اقدام هرکلی یې کاوه. د غزنی ګیلان ولسوالۍ اوسیدونکی سید محمد د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي دغه درې کسان د خپلو هیوادوالو د غم خوړلو په مخه راوتلي او غواړي چې د خلکو ژغ د طالبانو حکومت تر چارواکو پورې ورسوي، خو هغوی دې هم د بزګرانو او خارانو غم وخوري.
قایم دولت باید و د کارګرانو و دغه ته توجه وکوي چې کار نسته. دا درې خو سره موږ تاسو ټول په خپلو سترګو ولیدل لمن د څخه پیاده را روان شوي دي. اته ورځې کېږي چې نن غزني ته را رسېدلي ول، اوس پیلان په غزني کې دي. نو اوس حرکت وکړو کابل ته، کابل ته په پیاده ځي. دولت باید د دوی غږ واوري ځکه چې خلک ډېر په تکلیف کې دي، په ډېر بد حالت کې دي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په ډېری سیمو کې د اقتصادي مشکلاتو له امله ډېر شمېر کسان له بېلابېلو ستونزو سره مخ شوي دي.
د تیر جمهوری حکومت د ولسی جرګې دارالانشا وایي چې راتلونکې میاشت به دوی خپلې غونډې په انلاین بڼه ترسره کړي. د دې جرګې د دارالانشا مشر عبدالقادر ځاځي وطندوست ازادي راډیو ته ویلي چې د دغو غونډو هدف د پخوانی ولسی جرګې له استازو سره د دوی د موکلینو د ستونزو شریکول دي. فیروزه عزیزی او په دې اړه نور تفصیل.
پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنېدو او د تیر جمهوری حکومت له پاشل کېدو د څه باندې لسو میاشتو له تېرېدو وروسته د تیر جمهوری نظام ولسی جرګه په آنلاین ډول خپل مجلسونه پیلوي. د تیر جمهوری نظام د ولسی جرګې د دارالانشا مشر عبدالقادر ځاځي وطندوست ازادي راډیو ته وویل که څه هم جمهوریت ختم شوی او طالبان د دوی صلاحیتونه او فعالیتونه نه مني، خو په خبره یې دا ناستې به د پخوانی ولسی جرګې له غړو سره د دوی د موکلینو د ستونزو د شریکولو په هدف ترسره کیږي. ښاغلی ځاځي ازادي راډیو ته وویل چې د انلاین ناستو کې به په هیواد کې دننه او بهر د ولسی جرګې د ولسمې تقنینی دورې استازي برخه اخلي.
دوی انلاین غونډې ولري او هدف هم دی چې دوی په خپل اوسنی د افغانستان حالاتو په اړه باندې په بحثونه کې خپل ولایت او مکلینو مشکلات به بیانې دي کې به ښایي چې د یو چا تر سر لاندې فیصلې کېږي، پیشنهادونه کېږي، انتقادونه کېږي، اعتراضونه کېږي. اوسنی حکومت او اوسنی نظام لپاره به هم یو مرجع وي چې هغوی به ترینه خبریږي چې داسې مشکلات داسې ستونزې شته.
ښاغلی ځاځی وایي د دې جرګې په ناسته کې به دغه شان دوی د طالبانو حکومت او نړیوالو ته داسې طرحې برابروي او ورته به یې وړاندې کوي چې له مخې یې وکړی سي په هیواد کې په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او تحصیلي برخو کې ستونزې حل سي. نوموړي وویل چې دا ناستې په راتلونکي میاشت کې عملاً پیلېږي. د یادونې وړ ده چې پر افغانستان د طالبانو پر بیا ځلې واکمنېدو سره لکه نور افغانان د پخوانی ملي شورا اکثره غړي هم له افغانستانه ووتل. د مخکېنی جمهوري حکومت د ولسی جرګې د دارالانشا د دې پرېکړې په اړه مو د طالبانو د حکومت نظر وپوښت، خو مرستیال ویان دی بلال کریمی ازادي راډیو ته یوازې دومره ولیکل چې دا په غبرګون نه ارزي. بلخوا د پخوانی ولسی جرګې یو غړی عبدالرؤف شپون وایي په دې ناستو کې به ګډون کوي او هدف به یې دا وي چې طالبانو حکومت ته د خلکو غږ ورسوي.
د دې لپاره چې افغانان سره یو لاس شي او د طالبانو او د دغه خلکو چې څوک د ملک نه فرار دي دغه خلکو سره خبرې وشي او طالبان دې ته وادار شي چې خبرې د ولس ومني.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له وړاندې په ځلونو ویلي چې د دوی حکومت اماراتي دی، رهبر قوانین تصویبوي، ټاکنو ته اړتیا نشته او هڅه کوي چې په هېواد دننه د خلکو ستونزو ته رسېدنه وسي. هغه څه چې تر اوسه یې هم په اړه په کور دننه او بهر پراخې نیوکې موجودې دي. نړیوالې ټولنې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د ټول شموله حکومت جوړول یو مهم شرط مطرح کړی دی، خو طالبان وایي حکومت ټول شموله دی. هغه څه چې د طالبانو مخالفین یوازې د دوی تر ډلې پورې محدود
د بشری حقوقو مدافع ډلې وای د طالبانو له لوري په کابل کې له جوړیدونکو غونډې د مثبتو بدلونونو تمنه لري. د راپورونو پر اساس طالبان را روانه چهارشنبه په کابل کې د دوی په خبره د دینی عالمانو یو جرګه جوړوي. طالبانو لا هم د دې غونډې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو مخکې منلې و چې د سیاسي موضوعاتو ترڅنګ به د نجونو د تعلیم په اړه یو غونډه جوړه کړي. نور له صحیح الله ستانکزی نه اوري.
د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د څنګه مشرهي دربار وای فکر نه کوي د طالبانو له خوا جوړیدونکو جرګه کې څوک خپل غاک پورته کړای شي یا د افغانستان توکمیزه تنوع منعکسه کړي. هغه دا خبره د طالبانو له خوا را روانه چهارشنبه په کابل کې د یوې لوی غونډې د وربللو په خبرګون ازادي راډیو ته وکړه.
دا جرګه د طالبانو یو هڅه ښکاري چې د افغانانو او نړیوالې ټولنې پر وړاندې ځان مشروع وښيي. موږ له میاستو اورو چې طالبان ډیپلوماټان توای چې غوړی یو جرګه جوړ کړی. جرګه په خپل ذات کې خیا آباد نه ده. پښتنه داده چې څوک برازي او څوک واقعا په دې پروسه کې خپل غاک لري. د طالبانو تیر چلند په کتوزه اصلا دا فکر نه کوم چې دا د په حقیقت کې یو ټول شموله جرګه وي چې پکې د سیاسي اپوزيشن او د بیلابیلو توکمنو غړي وي او د افغانستان تنوع منعکس کړي. خځې خلاف پریږد چې 50% دي. دا ښکاري چې یو به هم پکې نه وي.
اخو د بشری حقوقو یو بل فعال او د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی اسیا کمپاینر سمیرا حمیدی په خپل ټوټر لیکلی دا جرګه کوم مشروعیت نه لري او یوازې د دې لپاره تر سره کیږي چې طالبانو ته کمپاین وشي. د بشری حقوقو د مدافع طالبان تورن کړي چې به له حساب کتابه د بشری حقوقو به لابلو سرغړونو ته دوام ورکوي. د راپورونو په اساس د طالبانو حکومت په پام کې لري چې همدا چهار شنبه د چنګا ختمه په کابل کې یو غونډه جوړ کړي او پکې د هرې ولسوالۍ دوه دینی عالمان او یو مخور کس برخه واخلي. د طالبانو د حکومت د کورونې چهار وزارت ویاند عبدالنافی ټکور یک شنبه ناوخته د دې غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
امنیت کاملا نیول شوی ده. استخبارات، ملي دفاع وزارت او کورونې چهار وزارت په ګډه سره په یو ښه منظم شکل د دغه ساحې امنیت نیولی ده. تعداد په اړه تر اوسه داسې مشخص نه شو ویلی چې څومره خلک به ګډون کوي، خو راځي به د ټولو ولایتونو خلک او د ټولو ولایتونو نمایندګان د قومي شوراګانو یا د ولسي شوراګانو په نمایندګي به خلک راځي او دلته به ګډون کوي.
طالبانو دا غونډه هغه تالار کې پلان کړي چې د تیر نظام لخوا د لویو جرګو لپاره جوړ شوی. په همدغه تالار او څنګلورو سیمو باندې ګڼ وار ځانمرګي بریدونه او موټر بم حملې شوي او تر ټولو لویه پېښه یې د 2013 کال د جون په څلورمه د شاوخوا 3000 دیني عالمانو د غونډې پر مهال د جرګې تالار ته نږدې ځانمرګي بریدو چې لسګونه دیني عالمانو او ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوله. تر حملې مخکې د جرګې پر مهال ګډونوالو دیني عالمانو په یوې فتوا سره ځانمرګي بریدونه ناروا وبلل او د اوربند غوښتنه وکړه. طالبانو هغه وخت په دې برید کې لاس لرل رد کړل.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسم یو بهرنی مسأله. د جرمني صدر اعظم د اوکراین د ملاتړ لپاره د نړیوال یووالي پر اهمیت ټینګار وکړ. اولاف شولز چې د جیوهی ودونو د سرمشریزه کوربه دی، یک شنبه د اوکراین په اړه رسنیو سره خبري وکړې. پرون هم د روسي ځواکونو لخوا د اوکراین پر پلازمینه کیف راکټي بریدونه سوي دي. سپیولا ستنګزی راپور لري.
د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د یکشنبه پر ورځ ویل په کیف کې د استوګنې پر کورونو د روسیې توغندیز برید د اوکراین په ملاتړ کې د نړیوال یووالي اهمیت ښیي. شولز تر دې دمه د اوکراین د ملاتړ په برخه کې د جیوو یا د نړۍ د لویو صنعتي قدرتونو، اروپایي ټولنې او ناټو هڅو ته اشاره وکړه. هغه د یکشنبه پر ورځ د جیوو سرمشریزې د لومړۍ غونډې تر کوربتوب وروسته رسنیو ته وویل
دا
یوه خونړۍ جګړه ده چې پوتین یې مخته وړي. موږ یو وار بیا ولیدل چې په کیف باندې راکټي بریدونه وښود خودله چې اوکراینیانو سره د هغوی د هیواد دیموکراسي او خپلواکۍ په دفاع کې زموږ درېدل سم کار دی. یکشنبه د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو خبر ورکړ چې روسي پوځیانو کیف ښار په راکټي بریدونه ویشته. لږ تر لږه د دوو ودانیو د لګېدو خبر تایید شوی. دا له څو اونیو وروسته په کیف د روسي راکټي بریدونه وو، ځکه روسان تر ډېره د اوکراین په ختیځو سیمو کې په جګړو بوخت دي او له مرکزي سیمو یې خپل ځواکونه په شا کړي. اروپایي ټولنې پر روسیې شپږ پړاوه بندیزونه هم لګولي چې وروسته یې د کال تر پایه د روسیې د 90% خامو تیلو پر وارداتو بندیز دی. د دې اقدام هدف د کرملین د پیسو د اصلي سرچینو تیلو او ګازو د عوایدو په نښه کول دي.
ځینې افغان ژورنالستان او د ملي ټلویزیون لیدونکي دا کوي چې دغه ټلویزیون اوس د طالبانو د جګړه ییزو فعالیتونو او ځانمرګو بریدګرو ویډیوګانې خپروي او محتوایې تر ډیره د دې ډلې په مخکنیو او اوسنیو فعالیتونو او ایدیالوژي راڅرخي. هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. دغه ژورنالستان وایي که ملي ټلویزیون په دې ډول د افراطیت د تبلیغ لپاره وکارول سي، پایلې به یې د افغانستان لپاره خطرناکې وي. دا هم په دې اړه تفصیل.
دلتا د حسن سوری شت جنت پر
د افغانستان ملي تلویزیون چې اوس د طالبانو په واک کې دی او د دوی د حکومت په خواخه خپرونې کوي. د ملي تلویزیون اوسنۍ خپرونې د یو شمېر خبریالانو او د دغه تلویزیون د کتونکو له انتقادونو سره مخ دي. دوی ادعا کوي چې په دې تلویزیون کې د طالبانو جګړه ییز فعالیتونه او افراطي تحرکات خپرېږي. هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. د جمهوري نظام پر مهال د دغه تلویزیون مشر اسماعیل میاخیل وایي دوی هغه مهال هڅه وکړه چې ملي تلویزیون یوازې د حکومت نه بلکې د ملت تلویزیون هم وي او د هغوی غوښتنې او نیوکې تر حکومت ورسوي. خو اوس چې د طالبانو په واک کې دی، تر ډیره د دې ډلې مخکینی او اوسني فعالیتونه پکې خپرېږي، هغه هم د نوموړي په خبره جګړه ییز فعالیتونه. ښاغلی میاخیل ادعا کوي چې طالبان حتی د ځانمرګو بریدګرو تمرینونه له ملي تلویزیون څخه خپروي، چې دی دا کار د ژورنالیزم له اصولو او اخلاقو سره په ټکر کې ګڼي.
ملي تلویزیون د یو تبلیغاتي آلې په توګه کاروي. په شروع کې تاسو ته معلومه ده چې دوی مثلا د خپل ځانمرګو او د نورو هغه کوم وسایل چې د لور حتی د بشکې بمونه چې دوی به کارول، د هغې نمایش یې په دې تلویزیون کې خپور کړ. تر نن ورځې پورې هم که وړه خبره وشي، دوی ورته ډېر تبلیغاتي بڼه ورکوي او هغه ځینې ژورنالیستیکي اخلاقي مسایل چې دی هغې ته پکې اشاره نه کېږي. یا مثلا د ملا عمر د تلین په وخت کې چې دوی کوم ډاکومنټري جوړه کړې وه، او یا مثلا هغه ځینې شیان یې ښودل. که نه ګوره، جګړې ته لمن وهل یا په جګړې باندې افتخارات کول یا د خپل ولس په وژلو باندې افتخار کول، دا منفي اغېز لري.
عکاس او خبریال محمد عمران هم وایي پخوا ملي تلویزیون ډېرې روزنیزې او هنري خپرونې درلودې، خو اوس یې ځای نورو خپرونو نیولی.
پخوا به هغوی روزنیزې او ښوونیزې خپرونې لرلې او داسې نورې د ټولنې د اصلاح لپاره به یې ګټورې خپرونې لرلې. اوس خو مثلا مشاعرې کېږي، ټول طالبان یې پکې او د دوی په هغه ځانمرګو باندې راڅرخي یا د دوی په اصلاح باندې شهیدانو باندې راڅرخي. نورې خپرونې دي همداسې، مثلا کارمندان ټول دوی خپل کسان راوستي دي، که تجربه لري که نه لري هغه یې پکې کېنولي دي.
خبریال شکر کامران چې په وروستیو کې د ملي تلویزیون خپرونې څارلې وایي له رسنیو دا ډول استفاده د تاوتریخوالي او ترهګرۍ د ترویج او نورو افراطي ډلو ته د تنکیو ځوانانو د ورماتېدو لامل کېږي، چې دا چاره د ده په خبره ان خپله د طالبانو په ګټه هم نه ده.
افراطي ترانې نشروي، افراطي اکټونه او تحرکات وړاندې کوي او د دوی په اصطلاح له امیر او خلیفه نه نیولې تر ټیټو او سیمه ییزو کچو په غونډو کې په هر ډول برنامو کې یوازې د جنگ جګړو او د ځانمرګو او د هغوی سره د غیبي مرستو افسانې وایي. د افغانستان په څیر سیمه کې چې په داخله او شاوخوا کې مختلفې ترهګرې او سختدریزې ډلې فعالې دي او غواړي نوي کسان جذب کړي، د دې چارې دوام زه فکر کوم د افغانستان لپاره په اوږدمهال کې ډېر سخت تباه کوونکی دی او دا به داسې پایلې ولري چې بیا به هیڅوک د کنټرول توان ونه لري، حتی خپله طالبان هم.
خو د طالبانو حکومت د ملي تلویزیون رئیس احمدالله وسیق ته ادعا ردوي چې ګنې ملي تلویزیون افراطیت تبلیغوي. نوموړی وایي دوی یوازې د خپلو پوځیانو د تمریناتو ویډیوګانې خپروي، چې دا چاره په ډېرو هیوادونو کې معمول ده.
دا ادعا هېڅ سمه نه ده چې ملي تلویزیون ځوانان افراطیت ته یا نورو برخو ته هڅوي. زه ویلی سم چې ملي تلویزیون د نورو برنامو تر څنګ د پوځ د پیاوړتیا او د پوځي زده کړو په اړه باندې وخت نه وخت راپورونه لري چې دا د هر هیواد ضرورت ته نو وخت نه وخت کوم ښه خپل د اسلامي پوز د لیکو ځینې برنامه نشر کړی وي په دې معنی نه ده چې موږ ځوانان افراطیت ته د په اصطلاح باندې یا خشونت ته دعوت وو
سیاستوال شکریہ بارکزئی وائی لا ملی رسنیو باید د افراطیت د تبلیغ لپاره کاروان خستل شي. هغه وائی کله چې ادعا کیږي جګړه پای ته رسیدلې ده باید طالبان د جګړیزو تبلیغاتو لمن هم ورټول کړي. دا غلی بارکزئی په باور دا ډول نشرات سره لدې چې تنکی ځوانان جګړې او تشدد ته هڅوي ورسره د هغو کورنیو په زخمونو هم مالګې شیندي چې د کورنۍ غړي یې د تیرو شلو کلونو په جګړې کې وژل شوي دي.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دنیا کې هیڅ هغه ټلویزیون نشته چې دننه په خپل کور کې خپل خلکو لپاره د ځان وژلو لپاره تبلیغات وکړي او یا هم هغه شیان د خلکو ذهن ته بیرته ورژوندی کړي چې خلک هغې نه درد لیدلی، خپل عزیزان یې له لاسه ورکړي، خپل بچیان یې له لاسه ورکړي. نو زه فکر کوم چې دا یو ناوړې ګټه ده چې طالبان دې نه اخلي.
د افغانستان ملي تلویزیون په 1955 لمریز کال کې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال فعالیت پیل کړ، خو طالبانو په خپل لومړنۍ واکمنۍ کې د ملي تلویزیون خپرونې بند کړې او خلکو ته یې هم اجازه نه ورکوله چې تلویزیون وګوري. هغه وخت یوازې ملي راډیو چې طالبانو یې نوم د شریعت راډیو ته واړاوه خپرونې کولې.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
ازادي رادیو ته غوښیست. په کندوز کې د خصوصي پوهنتونونو مسؤلان وایي چې د تېر حکومت له نسکورېدو وروسته د دوی د محصلانو شمېر 50% کم شوی. د دوی په خبره دې مسالې خصوصي تحصیلي سکتور له اقتصادي ننګونو سره مخامخ کړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په کندوز کې د یو شمېر خصوصي پوهنتونونو مسؤلانو له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د نظام بدلون له امله د دوی د محصلانو شمېر راکم شوی دی. په شمال ختیځ زون کې د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې او په کندوز کې د سلام پوهنتون رئیس سمیع الله دانشیار وایي اکثره محصلان د اقتصادي او بیروزګاری ستونزو له امله خپل فیسونه نشي ورکولی نو درسونه یې پرېښي دي.
با وجود که یک سال کاملا رایگان اعلان کردیم باز هم مراجع محصول
سرال دی چی موگ اعلانو کرد چی پنوی تحصیلی کال که لنوی و جذبیدون کو محصولانو سخا ده یو کال فیس ناخلو خو بیا هم ده 14 کال پا خزانی کانکور از موینه که 150 نفرو برخوا خسته. حال دا چې یو کال وړاندې په ورته مودې کې د فیس په بدل کې د کانکور په ازموینه کې له 400 تر 500 تنو ګډون کوو.
په کندوز کې د کوهندش خصوصي پوهنتون رئیس عبدالقهار ساپی هم وایي چې د نظام بدلون له امله د دوی د محصلانو شمیر 50% راکم شوی دی.
تولید در افغانستان آمد بس به دلیل فقر اقتصادی که مردم دامنگیر
افغانستان که در سیاسی تحولات و رامنسته که دول عمل خلق لی اقتصادی بیروزگاری او بیوزلی سر مخصول نو در اقتصادی ستونزل عمل زیاد شمیر محصلانو خپل درسون نمگردی پریشودل.
دیرشکلن حسیب الله د کوهنده شخصي پوهنتون د دویم کال محصل وو. هغه وایي د طالبانو له واکمنۍ وړاندې د پوهنتون تر څنګ په یوې دولتي ادارې کې دنده درلوده او د پوهنتون میاشتنی لګښت یې پوره کولی شو. حسیب الله وایي د نظام بدلون له امله دنده یې له لاسه ورکړې او اوس عواید نه لري نو پوهنتون یې پرېښی دی.
پیش کې بود د دولت قبلي وظیفه داشتیم او پدرم وظیفه داشت.
ما په یوې دولتي اداره کې وظیفه درلوده او له همدې لارې مې د خپل تحصیل او د کورنۍ مالی لګښت پوره کاوه خو اوس وظیفه نه لرم نو په همدې خاطر می درس پری خود. اسلامي امارت باید موږ ته د کار زمینه برابر کړي ترڅو بیرته خپل تحصیل شروع کړم.
اتویش کلن احسان الله په کندوز کې د سلام پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د دویم کال محصل دی. احسان الله هم وای د نظام بدلون لامل دنده ل لاس ور کړي او وسل سختو اقتصادي سند سره مخ دی.
مخه دین موږ په یو دولتي بوس کې وظیفه لرله، یو دولت د دولتي کارګون کې وو. د دې نشه تحولات را ل اقتصادي مشکلات زیات دي چې بحراني حالات د موږ په دې حالات کې هم درس وایو او کوشش کوو چې یو ځی تازه ورسونو. باید پهلی حکومت زمونږ آینده ته فکر وکړي.
د معلوماتو مخې په کندز کې له 12 زیات خصوصي په هانتونونو او د لوړو زده کړو خصوصي موسسي فعالیت کوي. خو د خصوصي په هانتونونو مسؤلان وایي د سیاسي تحولاتو له امله د دوی د محصلانو په شمیر کې 50% لږوالی راغلی او خصوصي تحصیلي سکتور یې له اقتصادي ستونزو سره مخ کړی.
لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې درسي ساعت پروګرام خپریږي. خو اوس د دې ساعت د مهم